فلسطینیانو پناه وروړېده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د اسرائیل د مځکنیو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره له رافه ښار نږدې 800,000 کسان نور سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په رافه ښار کې د حماس ډلې د ځپلو په نیت روانه میلادي میاشت د اسرائیل لخوا د پوځي عملیاتو پیلولو مصر او د امریکا متحد ایالتونه په غوسه کړي دي. اسرائیل چې په 13 جنوري میاشت کې د غزې تړنګې په شمال کې د خپلو پراخو عملیاتو د پای ته رسیدو خبر ورکړی وو، روانه میاشت د غزې د شمال په ځینو برخو کې خپل تازه پوځي عملیات وکړل. اسرائیل هغه وخت ویلي وو چې ځواکونه باید د توندلارې ډلې حماس د بیا منسجم کېدو د مخنیوي لپاره بیرته دغو ساحو ته راستنې سي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې په غزې تړانګه کې د اویا اهدافو د بمباری خبر ورکړ او پرون یې د رفح ښار په ختیځ کې هم ځکني عملیات روان وو. په همدې حال کې اسرائیل اعلان وکړ چې د بشري مرستو لومړی جوپه پرون کلا بند سوي ښار رفح ته ورسېده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم تر سلو زیات کسان یرغمل دي چې د موندلو او خلاصولو هڅه یې کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
کورم آباد او مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه تعقیبوي. د ازادي راډیو سلی سات خبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي راډیو .com زموږ آدرس دی. شمله مې کړی و چې د خبرونه لویه برخه د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. دا پروګرامونه په یو بل پسې خبريږي. تاسو واورئ. زه درته ښه وخت غواړم. الله مو مل شه.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم وخت کې هم داسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي و. فهیم ځاځی هغه افغان ځوان دی چې د ده ټولنیز فعالیتونه او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیزې مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. له ځاځي سره د لا نورې پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خبرونې په پیل کې خبرېږي.
ځاځي سره په پیل کې غواړم له تاسو سره لږ زیات آشنا شو. درته وایي چې ښوونځی مو چیرته ویلی، زده کړې مو تر کومه ځایه پورې کړي؟
خامخا لومړی زده کړې چې دی مهاجر توپ وخت کې کړي، کله چې پاکستان کې په کورمه کې هلته د خلیل سه په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو نو ته دولسم پورې مو هلته زده کړې وکړې او بیا مهاجر شو انګلستان ته. مهاجر شو نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زده کولو باندې بوخ شو چې انګلیسي مو زده کړه، بیا نوره لوړ زده کړې مو وکړې، کار شروع شو، بیا د اجتماعي کارونه وو. لومړی زده کړې پاکستان کې، نوره دلته په انګلستان کې.
ډېره زیاته مننه. راته ویلی سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړې زده کړې کړې دي؟
امیګریشن قانون کې چې دلته د کډوالۍ په قانون کې مو لوړې زده کړې کړې. خو زه چې څومره کار کولای شم هغه د دې وړتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډېر څه یاد کړل. د خپل کارو کې دا کوم اجتماعي کار نه کوم، دا ماته په ډېر په درد وخوړل، ځکه چې تجربه ډېره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر. نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم، ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخ کېږي، هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کېږي. دا ما ډېر په دې شانو کې شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه. ځکه اجتماع مطلب دا چې مختلفو سمسیانو سره مخامخ کیږي، مختلف مشکلاتو سره مخامخ کیږي، د خلکو نو هغې ته ته غواړی چې د حل لاره پیدا کړي، اول خپله پوهېږي خو مرسته ورسره کوي، که خپله نه پوهېږي کوشش کوي چې بل چا نه د یاشي په اړه معلومات را واخلي، ځان پوه کړي، بیا تر څو کس سره مرسته وکړی شي. نو دا غټ هره ورځ یوه تجربه وي ما لپاره.
بله، د کار په هکله تاسو خبرې وکړلې، چیرته کار کوئ، له چا سره کار کوئ او څومره وخت کیږي؟
ښه، کار خو چې اول راغلم اول موادي کارونه کول اولو کالو کې، بیا چې ترجمانی کار مې کړی دی اولو څو کالو کې، بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی، یا مونږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول، او تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږ معلمان تربیه کول، او هغه زیرو سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې تلل دلته مهاجر په توګه هغوی سمه کار کولو، او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالۍ په توګه خلکو سره مرستې کوو. خو زمانګ زیات وخت چې دی هغه همدې والنتیر کار کې، یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي.
راځو د جایزې په هکله، دا جایزه مو چیرې واخیستله، څه رقم جایزه وه؟
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا هغو کسانو ته ورکول کېږي څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړي وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي. دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم MBE ورته وایي، هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا، ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم، بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یو برخه ده، هغې ته لاړه، هغه د ارزیابۍ نه وروسته، پلټنو نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته، چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لیست خورېږي چې هغه خلک چې ته چې همدا جایزه ورکړل شوي، تیر کال جون په میاشت کې هغوی اعلان وکړو چې بیا څو ځلو ځنډ نه وروسته چې پاچا مریض و، نو تیره هفته بیا ما ترلاسه کړه.
درته دا جایزه څه شی وه؟
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري، خو معنوي ډېر زیات، ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نورم هڅوي، نورم انرژي درکوي، نو د هېواد په سطحه یو د غټو جایزو نه ده، نو یو داره چې هم خو یو د قدر زیاتېږي، په جامعې کې پېژندل کېږي، یو مسؤلیت ده، او بلدار یو غټ اعتبار ده چې تا باندې کېږي، ما د جامع کې کار کوي، نو مسؤلیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوي. نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د MBE جایزه ده چې راکړل شوه، نو که څه هم د ویاړ ځای ده، مونږ نه یوازې مال لپاره، مونږ د ټولنې لپاره، بلکې په عموما کې د افغانانو لپاره.
بله، یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي، دا واضح خبر ده، دا وړکۍ خبر نه ده. اوس درته اجازه استه، له دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډېر بخي.
او بالکل، چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې، حتمن مونږ اوس دا خبره رسنۍ زم شوه، ډېر دوستان خبر شول، هیوادوار خبر شول، خوشحاله شول، نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هیوادوارو دوستانو د جامعې همدا رقم تمه هم زیاتېږي چې دا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته وایي فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کوم، نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي، نو اوس مسؤلیت لا زیات شو، اوس نو اوس مخکې موسمه کار کول، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو. که څه هم دې جایزې ما ته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ما ته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ما ته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول، نو لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو.
کراسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتئ چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هغو کډوالو سره چې مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم، زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو، کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري پامین نه لري نو صفر نه مې ژوند شروع کو دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي دلته کډوال کېږي دا په ما هر حالت تېر شوی دی نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال راشي یو نوي ملک کې چې ژبه زده نه وي خپلوان نه لري دوستان نه لري هغه به څنګه احساسوي هغه د کومې ستونزې وي هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو همدا و چې زه اول ما ته خپله مرسته مې اړتیا لرله هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نور سره کولی شول خپله تجربه م کم از کم ورسره شریکوله چې ګوره خلاصه کړه د خلکو پر تک سره د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره د کارونو لا زیات شول بیا د خلکو پر تک سره د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره د کارونو لا زیات شول چې تر دې حد ورسېده چې مونږ دې تیزی پچا ته ورسولو.
بله امدام تاسو د الیزال او برکات او د خلکو مینه د تاسو له کار هلو ځلو سره واڅی تاسو نن دې ځای ته ورسېدلې درته وایي چې په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړی او نن سمر وینې.
بالکل دا کارونه چې دی یو کس کا وایم ارکاره نشي کېدای په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده هم د کوم ځکه چې کار کوم هغه ټولنه چې دی خلک چې دی خاص تر هغه خلک چې ما باندې باور کړی هغه خلک چې زما نظر تایید کړی هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړی ده هغه خلک چې زما کارونه سپورت کړی دي تقویہ کړی دي نو هغه ټول وندل لري خاصتا زما فامیل چې د کچېره زده سي وخت هم کیږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وزم زنه وخت پون کوي زنه وخت نه وخت راځم زنه وخت د کور چارو تازه رسیدګی نشم کوي کچېره ما مېرمن په دې کې ما سم رس نه وکړې نو زبا کورانه جنجال وکم خو هغه وخت پیږي چې یو ښه کار کوي اجتماعي کار کوي او خلکو ته خیر رسیږي نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکم هغه کوي نو زه وخت ولرم ترڅو اجتماعي کارو کې برخه واخلم در کوم هغه دوستان چې پیږي چې زه کوم کارونه کوم هغه چار وخت مې حق پی کړی دی هغه مرسته کوي نو زه چې چیرته وسیږم مونږ زه ورته کلی وایم ځکه کلی کې چې تاسو کوم تاسو ګورو هر کوم خلک وي هر کوم تجربه لري هر کوم کار لري نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي څوک نه څوک پیدا کیږي چې یو چا سره مرسته وکړي مونږ زیاته کچېری تاسو وایي چې ما غټه لاسته راوړنه بچ شي وي هغه همدارې چې زمونږ کلی کې یو اتفاق اتحاد شته بدبختانه که تاسو متوجه وي په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي په هغه کې د مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپله حل کړو همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې د اتفاق د وجې نه زموږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې راسره کوي.
بله تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپله کډوال شوي وي نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي همدا علت و چې اوس نورو خلکو تاسې کار وکړئ تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي تاسې ډېر زیات ځورولي وي
تنهایی بے وطنی جلا وطنی دا ټوله یو غټه ستونزه وی ز چر عالم سید چې راورسیدم یو د سیمول ته چې هغه پرمختله خوندی خوبوم خو مایسم نه لرل هیڅ لرل مطلب مې دا فامیل مې نه لرلو هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي دوستان هم نه لرل او د سې څوک مې نه لرل چې ما ته یو حل لاره وخی نو زه به زه ډېر زورولم نو همدې هیڅ نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکم انګلیسي چې زده مې نه وه اکثره چې ما انګلیسي زده کړې ده مې خپله ځان ته ښودلې دی زه به ناست وم کتاب ته لوستوم مې همدا رقم خبرو ته به ناست ول ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې نو مجبوره وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکم کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتمه نو دا ارڅ حل ځلې دا په انګلیسي کې چوته سټرګل چې دی او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي تا وادار کوي تا نورم کوي کوي ما خپل کمزوري په قوت بدل کړه او مې کړل چې زه تسلیم نشم بلکې همدا تجربه شو ما ته تر څو همدا خپل تجربه نور سره شریک کړم ځکه وایم ما ډیر څه نه دی کړی ما ساده په کوی ما خپل تجربه نور سره شریک کړی او اکثره ځکه نو چې کوم د خلکو د چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي همدا ورته وایم زه ضرورنه چې ترې غټ یو ډیگری دی ولري یو ډیر تعلیم دی کړی ته کم از کم ارته چې په ژوند کې تجربه کړی وي هغه یو بل هیوادوال چې نوې راځي وطنوال یو بل اړکس یا بل نوی کډوال سره شریکه نو لږ څه ډیر څه تغییر راوستلی شي نو همدا زه دوام ورکوم نو دا ستونزه چې وه نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر وباسم چې وخت کې مایس هم نه لرل اوس هرڅه لرم الحمدلله
ډیر ښه په آخر کې کوم ځوانانو ته یو پیغام لرئ چې کله بهر ملکونو ته ځي دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي
ځوانان چې راځي داسې ملکونو کې اروپا امریکا ته چې ځي دلته ډېر څه شته مثبت کارونه هم ډېر شته ډېرې فرصتونه شته او دې منفي کارونه هم شته باید موږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو تعلیم وکړو تجارت وکړو همدا رقم خپل ژوند سطح لوړ کړو او زیات مهمه ده چې موږ د ملک کې اوسېږو موږ د وطن د خپل هیواد د خپل کلي ولس یو نمایندګي کولی شو مثبته پاره ځکه چې اوسېږو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال اوسېږو صحیح ده خپل ځان چې ورسولو سره سم اجتماع ته هم کار وکړو نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي که هغه ته اړتیا وي هغو سره هم مرسته وکړو په یو ځای د افغانستان یو مثبته انځور دنیا ته وړاندې کړو ځکه د ځکه موږ خلک چې دي سره په افغان پیژني کته یو کس ډېر هم مالدار شي ډېر هم ورسېږي یو کس ته خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخ ته لاړ شي یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو دا د هیواد د وطن ډېر مثبت انځور خلکو ته وړاندې کولی شو نو اول بعد هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم زه راورسېدم بعد ځان شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم دلته د افغانستان نمایندګي کوم او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو تر څو موږ یوازېتوب نه خلاص شو او یو ټولنه بدل شو او ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبته نمایندګي وکړی شي
ډېره زیاته مننه زده صاحب تاسو ژوندې سلامت اوسئ
تاسو نه مننه کوم
درنو دوستانو اومو وختل چې په انګلستان کې د دوه تنو نورو افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي سمرستي وسره کړی دي حسینه چې دام غړې په خپل پخو ولاړه ده او خپل ستونزې خپل حل کوي د مهاجرت لپاره راته وایي چې پرختیا هم لار ورنه ورکوه
دلته ډیره زیاته ماته دا سخته و چې زه په ژبه نه پیدلم او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده د فهم ځاځي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې زه ما کورس ته لاره پیدا کړم او و مې کولای شو چې ستاسو ژبه یاد کړم او هم جنن اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله ډیر د حد یاد اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش وکړه کې مشکلات ورته حل یو تر د هم کې د زه یو کې تر اغلم نو ډیر د فشار لاندې هم ډیر مشکلات سره مخ هم فهم ځاځي او وکولای شو د ما مشکلات حل کړي لکه د کور مسائل دي د مکتب مسائل هم داسې د کار موضوع او نه تنها ما سره ټول افغانانو سره فهم ځاځي ډیر مرسته وکړه کوشش کوي بلدین هم کوشش کوي چې ډیر مرسته وکړي همداسې اجتماعي برخو کې زه ډیره سپورټ کړم او ډیره حمایت کړم لارښوونه راته ډیره کړې ده نو د فهم ځاځي نه موږ ډیر منندوی یاستو
عمران قاضی زاده هم وایي چې کله یو څوک په پایل کې پردیسۍ ته مخه کوي له هر څه سره نابلد دبی سختی بینی ستونزې ګالي خو که چیرې یو زرسوان د لارخون کوي ولري د هرې ستونزې پایله بریاوي هغه هم د فهم ځزیم راسته چې پراته لکه مست څخه یو سره کړی ستایي
زه چې کله انګلستان ته راغلم خدای شته نو لکه د دغه په دود د سترو کلچر او
په هیڅ باندې زه نه پوهېدنه وه. مونږ د ازادي صاحب غوندې یو کس ته ډېره زیاته اړتیا لرله په هغه وخت کې چې مونږ ته راهنمایي وکړي د کار. مونږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر، د کلینیک اپلیکیشن، یعنی مونږ دې وطن کې نه وو. مونږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصېږي چې مونږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونکړو، چا سره باید وګورو. نو خدای سره ازادي صاحب په ابتدا کې زمونږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زموږ افغانانو ټولنه نه وه، زه یوازې وم په غزې کې. بیا برمنګهم ته چې زه پوه شلم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی، بیا په وارسال کې د ځاځي صاحب زما د ځاځي صاحب سره مخکې شناخت نه درلوده، د یو درېمګړي د تاریخ ما د دې سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم خدای سره زما کور نه و، نو ځاځي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړ، ما ته کور په کرا باندې پیدا کړ. او زما د کور ګرانټور هم په خپله باندې ځاځي صاحب د مېرمنه شوله، ځکه دلته خو تا ته معلومات شته چې د کور ګرانټور چې ته ونه لرې، تا ته څوک کور نه درکوي. نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته وه چې د ده مېرمنه او دی په خپله زما د کور ګرانټور شو په هغه وخت کې. او زما تقریبا ډیپازیت هم هغه، تاسو ته معلومات کیږي هغه یو میاشت ډیپازیت هم تاسو نه غواړي. نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازیت مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و. نو خدای سره دا زما په ژوند کې یعنی دغه ډېره غټه دغه ستونزه وه چې د ما سره په هغه وخت کې کړې وه.
اوس دا راته وایه چې تاسو سره خو ځاځي صاحب مرسته وکړه، که نور مهاجر داسې آی تاسو ووینئ، تاسو هم د ځاځي په څېر مرسته ورسره کوئ؟
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه چې ځاځي صاحب مونږ سره کړی وو، نو هغه تقریبا اوس هغه مونږ اوس د نورو ملګرو سره، نورو افغانانو سره اوس مونږ کوو دلته.
بله، تاسو رسمان د دولت له خوا نه معاش اخلي که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي، ټول هر څه والنټیر دي، والنټیر دي کوو.
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل درس کوي؟
په خپل خوخه، په خپل لګښت. دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې په موږ باندې شو، اوس کله د انګلستان یو څوک نه وای راشي، ګمان وکړم که زما په خاطر ځاځي صاحب زما په خاطر چانه پیسې اخیستې وي، نو څنګه ځاځي صاحب ما سره وکړم؟ دغسې موږ نور افغانان سره کوو، او درګر د نور افغانان هم را روان دي، راځي. یعنی که وایم چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهاو فامیلي راغله، په سلهاو افغانان هم دغه ډېره وړوکې خار زموږ والسال نومېږي، دلته ډېر زیات راغله، ځکه چې زموږ مرکز دی. یعنی الحمدلله په ټول انګلنډ کې ډېر غټ نوم ایستلی دی، ځای مو وړوکی دی خو ماشاءالله نوم ډېر پراخه دی، نوم ډېر غټ ده.
په آخر کې که دا راته وایه چې تاسو خپل مصارف څرنګه پوره کوئ؟ د کور کرا باید ورکوئ، کورنۍ ته ورسیږئ، دلته مرکز لرئ، تاسو چې وړیا له افغانانو سره کار کوئ، پیسې له کومه کوئ؟
زه خپل وړوکی کاروبار لرم، زه چې کله اول دلته راغلم مال سال ته ده، زما هغې وخت کار نه درلود، ما سره څه کومک دولت کوه په هغه وخت. ما تقریبا 5-6 میاشتې بعد ما خپل ځان ته یو کار شروع کړ، زه بس الحمدلله په خپلو پښو باندې ولاړ یم. زه شخصا زه خپله خبره درته کوم، زما سره 15 افغانان نور ما سره کار زما په دې کاروبار کې، د سبزی کاروبار کوم، د تازه میوه او د تازه ترکاری کاروبار کوم.
نو چې وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي، هغه کار د څه وخت کوي بیا؟
دا خو لکه اکثریت کار کم شته، دا زه په ویک دیس چې دوه درې ورځې زه وزګار یم، زه کار نه لرم. نو هغه کم ویک دیس چې دی هغه به زما د خپلو افغانانو سره مرسته کوم، او والنټیر دی زه خپل مرکز ته ورځم، چې هر څه کومه کې سمو چې دی وسی کې هغه بس انشاءالله دریغ کوي نه د خپلو افغانانو نه.
دا د تاسو وړیا مرسته له افغانانو سره د دې لامل چې ځاځي صاحب جایزه هم واخلي کنه؟
زمونږ دغه وړه غوندې مرسته کېدای شي څو کومک کړی ورسره، خو د دې نه مخکې زمونږ مرکز په پخو باندې ولاړو، زما غوندې همداسې نور افغانان همداسې زما نه مخکې هم دلته مرستې کړي دي، هم کومکونه کړي دي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته له دې چې خپله کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي. د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
په سلامونو مو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کمو په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې ښوونکی موږ ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علیه السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله. د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قربانۍ ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې ازمایښته بریالي ووتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان له پرځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفې جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به یې ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅې ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې اوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربان یې. ای لوی خدای، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلق هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولې دي، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې شوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې له ښوونکي مو دا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ. د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو. او په دې برخه کې به هونکې ادارې ته وای چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښې دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس
په تیر درس کې خو مواله چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ مصر کې د عباسي سلطانیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخکې هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنګ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1440 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1440 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی، هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه را وستل شول. په بغداد سربیره بسره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه و.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د ملا له لوري ونیول شو او ړون کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسید، او واک ته د ده په رسیدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنی له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د کاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسنې لاس پورې کړ، او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان د خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله، او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو، د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو، او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاصه سوه. هم هغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمېنه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. له کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي وه، د هیواد د امنیت غوښتونکي وه، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشې کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل، او لاغه ډلو دلی عاشق شنواری په دار وزړه و. هغه د بارکزیو اوړونو په پخلا کې دو لاس پوری کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پوری کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع زد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
وزری ما تڑی هر بشی جنگل کب بی کتاب بی قلم شی گل شی وجدن در چی بی آواو بی شبنم شی مش آدم گوخی نا هوا دی بی آدم شی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا هوا وزری مطری شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جب سات لے پنجرا کیا شمایا مو بلاد تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو غود وقت نو پا در کیا اس میں داستی اس میں داستی تم پمزی پیا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چیوال وزم پریمک دی چیوال وزم زما وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری